ました。السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د دولت او طالبانو مرکچانو د لومړي ځل لپاره مخامخ ناسته وکړه او په ځینو مسایلو موافقه ته سره ورسېدل. پاکستان او هند ته د زلمی خلیلزاد له سفر وروسته د افغانستان دولت له ګاونډیو صادقانه همکاري وکړي. د اسرائیلو او عرب هیوادونو د اړیکو هڅې، بحرین او متحده عربي اماراتو له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر دا تاریخي پیښه یاد کړه. د لمرنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې لري چې راپورونو ته وار ور کړو، پام وکړئ ورستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د اوربند غوښتنه وکړه. نن د شپږیزې پایلو به د کابل بازان او مس عینک لوب ډلې د اتلولۍ لپاره لوبیږي. او جرمني ژمنه وکړه چې له یونان نه څه باندې 1500 کډوال مني. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خلو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د پایل ملاتړ وکړ او ښکیل اړخونه یې یو تلپاتې اوربان ته وهڅول. دغه پریکړه لیک چې له مخې یې په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت وغځول شو، له دواړو مرکچي لورو وغوښتل چې د باور جوړونې لپاره د نورو اقداماتو په ترڅ کې شخړې د پام وړ کمې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه راز د سولې په خبرو کې د ښځو او ځوانانو د ګډون غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د تیرو 19 کلونو اقتصادي، ټولنیزې او سیاسي لاسته راوړنې په تیره بیا د بشري حقونو په برخه کې هغه چې د ښځو، ماشومانو او د اقلیتونو په برخه کې ترلاسه شوي باید خوندي شي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو ملاتړ کوي. محمد جواد ظریف دا څرګندونې پرون د افغانستان د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړه لورو د سولې د خبرو او د یو سمدستي اوربند د ټینګېدو لپاره د سیمې او نړۍ د اجماع پر اهمیت او هم په دې پروسه کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د رول په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې په بهیر کې د ایران د همکارۍ د دوام غوښتنه داسې مهال کیږي چې د تیرې شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو په مقدماتي غونډه کې د ایران په استازیتوب چا برخه وانخیسته. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په نوې ډیلي کې د هند بهرنۍ چارو له وزیر سره د افغان سولې په اړه خبرې کړي. د هند بهرنۍ چارو وزیر اس جی شنکر پرون ناوخته په یو ټویټ کې لیکلي چې له زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې په دوحه کې د سولې د خبرو د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو هندي رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله ویلي چې په دې کتنه کې پر دې خبرې وشوې چې واشنگټن او نوې ډیلي په څه ډول کولای شي افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. نوې ډیلای دې ته په پام چې ویل کېږي د طالبانو مشران په پاکستان کې دي، د افغانستان سیاسي راتلونکي ته اندېښنه لري. ټاکل شوی چې د سویس جنیف ښار د نومبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې او سوکالۍ د نړیوال کنفرانس کوربه وي. دغه کنفرانس چې د نومبر په 23 او 24 جوړیږي، هدف یې له افغانستان سره د نړیوالو د ژمنو نوي کول، د 2021 نه تر 2024 کلونو پورې پر پرمختیایي هدفونو توافق او په مالي برخه کې له افغانستان څخه ملاتړ یاد شوی. تمه ده چې په دې نړیوال کنفرانس کې به د څه باندې اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د سپورت له ډګره نن د کرکټ لیګ شپږیزو سیالیو پایلوبه د کابل بازانو او د مس عینک اتلانو لوبډالو ترمنځ ترسره کیږي. دغه لوبه د کابل په وخت 12 بجې پیلېږي. کابل بازان لوبډاله مخکې پایلوبه ته وتلې وه، خو مس عینک پرون په دریمه نیمه پایلوبه کې بند امیر ته په ماتې ورکولو سره پایلوبه ته لاره پیدا کړه. د شپږو لوبډالو ترمنځ دغه لوبې له 10 ورځو راهیسې په کابل کې روانې دي. جرمنی هو کړه کړي چې د یونان له 15 ټاپوګانو څخه 1553 کډوال مني. دا اعلان وروسته تر هغه کیږي چې په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو یو کمپ له اور لګیدنې وروسته ونړیده. د جرمنی د صدر اعظم اړوند کریسټن ډیموکرات ګوند او متحد حزب پرون هوکړه وکړه چې له یونان سره د پیوستون په هدف د کډوالو 408 کورنۍ خپل هیواد کې قبلوي. پر دې سربیره جرمنی ویلي هغو 1500 بې سرپناه ماشومانو ته هم پناه ورکوي چې د یونان کمپونو کې اوسي. یونان کې د موریا کمپ له سوځېدو وروسته څه باندې 2000 کډوال بې سرپناه شول چې اکثره یې د افغانستان، سوریه او افریقا وګړي دي. د دغه اور لګیدنې په تور 15 افغان کډوال نیول شوي. اسرائیل، بحرین او متحده عربی اماراتو پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دغو تړونونو د لاسلیک مراسم څارل وویل دوی دلته د دې لپاره راټول شوي چې د تاریخ لوری بدل کړي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شئ. د اروپای ټولنې جکپوړی ډیپلوماټ وایي دا اتحادیه الکساندر لوکاشینکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. د دغې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون سه شنبه اروپایي پارلمان ته په وینا کې وویل چې د اگست د 9 د ولسمشرۍ انتخابات چې لوکاشینکا یې ګټونکی اعلان کړی له پراخې درغلۍ سره مل وو. هغه وویل وضعیت روښانه نه دی او دا ټولنه لوکاشینکا د ولسمشر په توګه نه مني. روسای خبر همدا چې د چک جمهوریت پرون د کورونا وایروس 989 مثبت پیښې ثبت کړي. په دغو شمیرو سره په دې هیواد کې پر دې وایروس د ټولو اخته شوو کسانو شمیر له 18000 واوښت. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 90 میلیونه اوښتی او تر اوسه نږدې 9,13,000 کسان له دې کبله مړه شوي دي. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یې آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې پر دغو مسایلو په تفصیل اوریدلی شئ. دوحه کې د دولت او طالبانو مرکچان د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرو ته کېناستل. خبرې پیچلې خو په صبر به مختزي.
دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې زغم او تحمل باندې ټینګار وکړ.
دولت د سولې لپاره د گاونډیو ملاتړ هم غواړي.
زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
په هلمند کې د یوې مېرمنې په نوښت سلګونه ښځو ته د کار زمینه برابره شوې.
تقریبا یو کال کې دلته کار کوو. درې ښځې دغه نن ګټه راتولیږي د خپل د کور نه په کپه برابرو.
دوه عربي هیوادونو بحرین او اماراتو له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کېدو هوکړې وکړې. په ځینو نور مسایلو هم راپورونه لرو. دویمه نیمایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړي. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د ملکچی پلاو مشرانو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید له زغمه کار واخیستل شي. دواړه لوري په دې لومړنۍ مخامخ غونډه کې پر ځینو مسایلو د توافق خبره هم کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د افغانانو ترمنځ خبرې یو مهم پرمختګ بللی. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د افغانستان د دولت او د طالبانو د سولې ملکچی پلاو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ غونډه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کاري طرزالعمل بحثونه وشول او په ډیرو مواردو کې توافق وشو. ښاغلی خوزون دغه راز وویل چې په دې هم ټینګار وشو چې باید له زغمه کار واخیستل شي.
دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې د زغم او تحمل باندې ټینګار وکړي او دوه کسان یې د مستقیم تماس د پاره وټاکل تر څو راتلونکو کې ناستو کې سهولت ډیر وي.
د ښاغلي خوزون په وینا ځینې کم موارد پاتې دي او د تماس ډله پرې کار کوي چې هغه هم نهایي شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم په ټویټ کې ورته څرګندونې کړي، خو نه هغه او نه هم افغان لوري په دې اړه چې په مشخص ډول د خبرو د اجنډا لپاره پر کومو مواردو توافق شوی څه ویلي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخه په ارکی او چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د افغان دولت د ملکچی پلاوي لپاره لومړی توپ داده چې طالبان پر اوربن یا د پام وړ اور کم باندې موافقه وکړي. دا دواړه هغه موارد دي چې د دغو خبرو له پیلېدو سره په یو وخت چې په افغانستان کې شخړو بیا زور اخیستی د افغانستان پر دولت سربیره اکثره لوري پرې ډېر ټینګار کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د شمالي اتلانتیک شورا یوې غونډې ته په خبرو کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل یو لوی پرمختګ وباله. ویویل افغانان په شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سره کینی او خبرې پیلوي تر څو عمومي چې راتلونکی څه ډول یو سوله ییز او امن لرونکی افغانستان ولري. هغه زیاته کړه دا هم له چا پټه نه ده چې څوک له چا سره خبرې کوي، د خبرو اړخونه څوک دي او دا پروسه به څومره ستونزمنه وي. پومپیو دغه راز په دې وارد کې د القاعده د ځپلو لپاره د خپل هیواد ماموریت هم بریالی وبالا ویل.
امریکا هدف ته رسیدلې. نن ورځ د القاعده شاوخوا 200 غړي په افغانستان کې دي. موږ اوس په ټوله کې داسې نتیجه وړاندې کوو چې لمخې ټول لګښت زموږ د امریکا د پوځي پرسونل سړو او ښځو وینه تویدنه او د امریکا د مالیه ورکوونکو د خزانه مصرف کمیږي.
په عین حال کې د شانګهای د همکاري سازمان هم د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیلېدو ملاتړ وکړ. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشف د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې او وویل چې غړو هیوادونو په افغانستان کې هر څومره ژر د یوې روغې جوړې لپاره د افغانانو ترمنځ د رغوونکو خبرو ملاتړ وکړ او د دې یادونه وشوه چې یو داسې افغانستان به چې له سولې او امن څخه برخمن وي د ټولې سیمې د امنیت له ټینګښت او دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ودې سره مرسته وکړي.
واموریدل چې پرون په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړي او په دغو خبرو کې دواړو لورو سپارښتنه وکړه چې باید په راتلونکو غونډو کې او د بحثونو په جریان کې له زغم او حوصلې کار واخیستل شي. بلور ته افغان حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې له بهیره صادقانه ملاتړ وکړي. دا غوښتنه پاکستان او هند ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سفره وروسته کیږي. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپورته.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې زلمی خلیلزاد پاکستان او هند ته په سفر وتلی. ورسره د افغانستان ولسمشری ماڼۍ د سیمې هیوادونه افغان محور سولې سره همکاري ته رابولي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمې د هیوادونو د سولې په معنا ده.
په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې د سولې او ثبات په معنا ده. زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له دې وړاندې په قطر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو داسې کسان شته چې د افغانستان د قضیې هوکړې ته د رسیدو له فارمول خطر احساسوي. ښاغلي خلیلزاد ویلي وو چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري او ورته خوشبینه نه دي او غواړي چې امریکا په جګړه کې ښکېل وساتي او په دغه هیواد کې سیمه ییزو سیالیو ته دوام ورکړي. ټاکل سوی و چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د دوشنبه په ورځ رسمي مذاکرات پیل شي، خو دغه مذاکرات د خبرو د موضوع پر سر د بحث د علت پر سر ځنډیدلی دي. دا چې اوس مهال په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالب مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي. پاکستان او هند ته زلمی خلیلزاد سفر کړی، هغه سیال هیوادونه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. افغانستان تل د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر بلل کیږي، خو اوس باور پر دې دی چې دغه دواړه هیوادونه د افغانستان پر روان وضعیت کې شخصي ګټې لټوي. دې ته په پام سره دغو دواړو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفره څه تمې کېدای سي او آیا دا سفر به د سولې د خبرو له پیل سره مرسته وکړي کنه؟ د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر عمر شریفی وای پاکستان په افغانستان کې پراختیا غوښتونکي د هغه څه چې هند یې اندېښمن کړی.
سفر خلیلزاد د زلمی خلزه سفر تر ډیره د دوهې د خبرو د جریان د همغږۍ لپاره دی. نوموړی هڅه کوي د هندوستان بې باوري او اندېښنې لرې کړي او ورته ووایي چې د سولې بهیر داسې نه دی چې د امریکا له انتخاباتو وروسته به پکې بدلون راشي. موږ دلته په افغانستان کې د پاکستان د پراختیا غوښتنې او په دې اړه د هند له اندېښنو سره مخ یو.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر د شنبې په ورځ د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې دې له منځه یوسي او ټینګار یې وکړ چې افغان خاوره باید د هند پر ضد ونه کارول سي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان
غواړي. مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
اوریدونکو له ازادي رادیو سره پاتې شئ. موږ به هڅه کوو چې د ورځې په ترڅ کې او زموږ پراتلونکو خبرونو کې تاسو ته د قطر له خبرو وروستي حال درکړو. نن هم د تماس ډالې سره کینی او ټاکل شوی چې د مرکچانو مخامخ خبري هم وشي، خو یو ستونزه زده ده چې دغه خبرې تر ډیره د بند دروازو تر شا د رسنیو لسترګو پټې تر سره کیږي او د غونډې په ځای کې رسنیو ته هم په اسانه د لاسرسي اجازه نه ورکول کیږي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح پر د شوې حمله په اړه نوي معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د ښاغلي صالح د موټرو پر کاروان تیرونه په کابل ښار کې چاودنه وشوه چې لاستنه پکې وژل شول او تر څلوېښتو ډیر نور ټپیان شول. د ولسمشر لومړی معاون دا تور په چا پورې کوي؟ له کابل خان محمد سیند راپور ته پام وکړئ.
په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح د ترور په هدف خونړۍ حمله نوې اړخونه پیدا کړي دي. تازه ښاغلي صالح ټویټ کړی کوم مواد چې په دغه حمله کې کارېدلي په پوځي کچه وو. د ولسمشر لومړي مرستیال لیکلي د ملي امنیت لابراتوار وایي پر د په شوې حمله کې معمولي آر ډي اکس سی فور یا امونیم نایټریټ نه دي کارول شوي. د ویلي د دغه موادو نمونې د لار ځونو لپاره متحدینو ته سپارل شوي دي. د ښاغلي صالح ویان ردوان مراد ازادي راډیو ته وویل په دغه حمله کې د طالبانو ملاتړي ځانګړي ځواکونه او استخبارات لاس لري.
حمله بر معاون صاحب اول ریاست جمهوری و مواد انفجاری که در حمله استعمال شده بود بدون شک
د ولسمشر په لومړی مرستیال حمله کې کوم مواد کارېدلی پرته له شک چې پکې د ځواک استخباراتي همکاري ښکاری. دا په دې معنی نه ده چې او چاودنه وشوه او خلاص.
ښاغلی مراد د افغانستان د خلکو د دښمنانو دغه حمله د افغانستان ملي ګټو ته د ژمنو او د جمهوریت د مدافعانو د له منځه وړلو هڅه ګڼي. ښاغلی مراد د کوم هیواد نوم نه اخلي خو وایي د طالبانو او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو ملاتړي استخبارات ټولو ته روښانه دي. که څه هم پر پاکستان دا شان تورونه مطرح کیږي او د پاکستان حکومت د ښاغلي صالح د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، بلکې پخوا تر دې دا شان تورونه رد کړي دي.
اوریدونکو مخکمه په خبرونو کې واوریدل چې جرمنی ژمنه کړې چې په یونان کې هغه کوم کډوال چې میشتي له هغه ډلې نه شاوخوا 1500 قبلوي دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې هلته د موریا په نوم د کډوالو یو کمپ اور واخیست او 2000 کډوال بې سرپناه شول. اوس یو بل راپور کې اوري چې د یونان په موریا کمپ کې له اور لګېدنې وروسته په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت وایي د کمپ کې میشتو افغان کډوالو سره پوره مرسته شوې ده. په یونان کې د افغانستان سفیر وایي موریا کمپ کې د اور لګېدلو له کبله افغان کډوالو ته زیان نه دی رسیدلی. په دې اړه پام وکړئ د امید زهیر مال راپور ته.
په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له یو شمېر مرستندویه ادارو سره په ګډه پوره هڅې روانې دي. په یونان کې افغان سفیر میرویس سمدی ازادي راډیو ته وویل په موریا کمپ کې د اور لګېدو وروسته د دوی لومړۍ هڅه دا وه چې بې سرپناه افغان کډوالو ته د اوسېدو ځای پیدا کړي. خغلی سمدی زیاتوی په لومړی ګام کې د بی سرپرست خوځو ماشومانو لاسنیوي شوې ده.
در قدم اول ګروپ های آسیب پذیر
په لومړی ګام کې هغوی چې ستونزو سره مخ ول کې خځو او ماشومان چې بی سرپرست وو مونږ سره مرسته کړې ده. څلور سوشپک ماشومان چې سرپرستان نه درلودل ل موریا کم څخه یو خار تلیک ډول شوې دي. همدا ډول د یونیسف دفتر د خوځو لپاره یو نوی مرکز د همدې کم د نن جوړ کړی دی.
د یونان پلیس بوز جزیره کې د کډوالو په یو کم موریا کې څور از وړاندې اور ولګید چې زیات مالی او ځانی زیان درلود. په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې کم کې نږدې 2000 کډوالو سیږي چې 8500 افغانان دي. خو سفارت زیاتوي په موریا کم کې د وروستي اور لګیدنې له کبله هیڅ افغان کډوال ته زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان مرستیال رضا باهر وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او همدا ډول د یونان د کډوالو چارو وزارت سره په اړیکه کې دي چې د افغان کډوالو ستونزې هر څه ژر حل شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او د یونان د مهاجرینو له وزارت سره موږ په اړیکه کې یو، هڅه کوو چې وضعیت مدیریت کړو او کډوالو نورو ستونزو څخه وساتو.
په وروستیو کلونو کې د نامنۍ او خراب اقتصادي وضعیت له کبله یو ډیر شمېر افغانانو غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه او په ځانګړي ډول اروپا ته ولاړل. خو د کډوالۍ د دې غیر قانوني سفر پر مهال ډیر شمېر له ډول ډول ستونزو سره مخ شول او آن یو شمېر ووژل شول او یا هم مړه شول. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په لاره کې د خنډونو سربیره همدا اوس افغان کډوال په ترکیه، یونان او اندونیزیا کې له ډول ډول ستونزو سره لاسو ګریوان دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګور لا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري اجمل اند زینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه پروانو خبرو لیکنه خپره کړې. د دې لیکنې په یوه برخه کې د طالبانو د مرکز چپلاوی د مشر مولوي عبدالحکیم حقانی په اړه وایي هغه چې د طالبانو د محاکمو مشر دی طالبان ورته د دینی مدرسو د یو مدرس په توګه درناوی کوي. ورځپاڼه وایي ګڼ شنونکي د مشر مرکچي په توګه د نوموړي ټاکنه د دین نه قبولي چې طالبان د سولې د خبرو له کبله د ممکن داخلي ویش په اړه اندېښنه لري. نیویارک ټایمز زیاتوي د امریکا سره د طالبانو د خبرو برعکس چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروستی هدف پکې واضح وو د افغان لوري سره بحثونه به د اوربند ښځو د حقونو د واک د شراکت د جزئیاتو په مسلو وي او دا به د طالبانو د یووالي لپاره یو ازمیښت وي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال زیاتوي مولوي حقانی داسې نفوذ لري چې د وسلوالو خوري او ډیرې ځایي ډلې سره یو موټی وساتي. طالبانو د دوهې د بین الافغاني خبرو تر پایل لږ مخکې مولوي حقانی د خپل مرکچی پلاوی د مشر په توګه اعلان کړ. تر هغې مخکې د دې ډلې لخوا د شیر محمد عباس تانکسی په مشرۍ یو مرکچی پلاوی اعلان شوی و. د اتلانتیک کونسل خبرونه هم په دوحه کې د افغان سولې په اړه لیکنه کړې او پکې د نړۍ د مشرانو یو پرانیستي لیک ته اشاره کړې چې پکې د افغان سولې په خبرو کې د خزو په معنا لرونکي ګډون ټینګار شوی. په دې پرانیستي لیک کې چې د نړۍ د یو شمېر وسنیو او پخوانیو سیاسي مشرانو او نوموتو ډیپلوماټانو لخوا دی د افغانستان په سولې کې په ملي، سیمه ایزو او نړیوالو ښکېلو لورو غږ شوی چې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو په بشپړه ګډون د یو سوله ییز او باثبات افغانستان په لور هڅه وکړي. د اتلانتیک کونسل خبرونه وایي په داسې حال کې چې د بي وسلې کولو، واک شریکولو، د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د بشري حقونو د سرغړاوي او د سیمو پر سر د شخړو مسلې به د بحث په مرکز کې وي، خو د نړۍ له بیلابیلو ګوټونو څخه مشرانو په دې لیک کې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو ساتل دي په خبرو کې شامل وي. خبرونې د سویډن د پخواني صدر اعظم کارل بلت نظر راخسته چې وایي له افغانستان څخه د ځواکونو ایستل اسانه دي، خو داسې سیاسي هوکړې ته رسیدل چې د ټولو افغانانو راتلونکي خوندي کړي مهم دي. د پخواني اروپایي چارواکي او ډیپلوماټ د افغان میرمنو د حقونو مسله یوه مهمه مسله بللې او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې ورته پاملرنه وکړي. په دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی کې څلور ښځې شامل دي، خو د طالبانو په پلاوی کې بیا ښځې نشته. طالبانو چې په خپلې واکمنۍ کې ښځې په کورونو کې نیولې وي ویلې د اسلامي او افغاني عناناتو په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو د برخې فعالان دا ډېره عمومي خبره بولي او د سولې په خبرو کې د افغان ښځو د تیرو 19 کلونو بریاوو ساتلو ته اندېښمن دي.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. پرون په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل، بحرین او متحده عربي اماراتو ترمنځ د اړیکو د عادی کېدو تړونونه لاسلیک شول. په دغو تړونونو کې د فلسطین د لانجې د هواري یادونه نه ده شوې او د فلسطینی ادارې مشر وایي تر هغو به په سیمه کې سوله ټینګه نه شي چې د اسرائیل اشغال پای ته ونه رسیږي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ډېر لیواله دی چې وښي د منځني ختیځ لپاره بهرنۍ پالیسۍ بریالۍ ده، د دغو تړونونو د لاسلیک مراسم څارل. ترامپ وویل دوی دلته دي چې د تاریخ لوری بدل کړي. هغه زیاته کړه چې د لسیزو اختلاف او کړکېچ وروسته دوی د نوي منځني ختیځ لپاره یو باب پرانیزي. په دې مراسمو کې پر ټرمپ سربیره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان، د بحرین د بهرنیو چارو وزیر عبداللطیف ال زیانی د خپلو هیوادونو په استازیتوب ګډون کړی و. په دغو تړونونو کې له لسیزو را په دې خوا د اسرائیل او فلسطین د لانجې د هواري یادونه نه ده شوې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یو بیان کې ویلي چې په سیمه کې به سوله، امن او ثبات تر هغو ټینګ نه شي چې د اسرائیل اشغال پای ته رسېدلی نه وي. واشنگتن کې له دغو مراسمو سره هم مهاله له غزې فلسطیني سخدریزو د اسرائیل پر لور څو توغندي وویشتل چې د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. په دغو تړونونو کې د اسرائیل هغه ژمنه شامله ده چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د ځینو برخو د یوځای کولو د ځنډولو لپاره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان د خپل راتلونکي احتمالي خپلواک دولت د خاورې برخه بولي. متحده عربي اماراتو او بحرین دواړو ویلي چې له اسرائیل سره دغه تړونونه د فلسطینیانو ګټې خوندي کوي. د مراسمو په مهال د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیل مننه وکړه چې له خپلې خاورې سره د فلسطیني سیمو یوځای کول یې درولي دي. نتنیاهو چې په کور دننه د سخدریزو یهودانو تر فشار لاندې دی ټینګار کړی چې دغه پلانونه یې په موقتي ډول درولي، خو له دغو هیوادونو سره د اړیکو له عادي کېدو څخه په استفادې هم غواړي وښيي چې د تاریخي ډیپلوماتیکو لاسته راوړنو وړتیا لري. له مصر او اردن وروسته د خلیج دغه دوه هیوادونه دریم او څلورم عربي هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت پیژني. د چارو د کتونکو په باور له دې وروسته به عمان، سودان، مراکش او ان سعودي عربستان هغه نور هیوادونه وي چې ښایي د اسرائیل یهودي دولت په رسمیت وپیژني. په سپینه ماڼۍ کې د مراسمو تر پیل مخکې ترامپ وویل چې له شاوخوا 15 مختلفو هیوادونو سره په دې لاره کې ډېر وړاندې تللي دي، خو هغه د دې هیوادونو نومونه وانخیستل. په سیمه کې ایران او ترکیه د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې له اسرائیل سره د اړیکو پر عادي کېدو یې انتقاد کړی دی.
و موردل چې متحده عربی اماراتو او بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو هوکړې لاسلیک کړي. په دغو مراسمو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم حاضر وو. ترامپ دا یو تاریخي پیښه یاد کړه او هیله یې وښود چې ټول عربي هیوادونه له اسرائیل سره ورته اړیکې جوړې کړي.
We'll see what happens with Iran. I would say right after the election, within a period of
و ګورو چې له ایران سره څه کیږي. زه به په دې اړه د نومبر له ټاکنو وروسته خبرې وکړم. دی وی نه یا ممکن یوې میاشتې په ترڅ کې لاندې موده کې به ایران وګوري چې وایي راځي ټول شیان سم کړو. ایران له رنځ او تکلیف سره مخامخ دی. موږ نه غواړو هغوی رنځ وویني. د ایران اقتصاد مخ په ځوړې روان دی. د هغوی ناخالص عواید 22% دي. هیڅوک دا وضعیت نشي لیدلی. د ریکارډ له کچې اوښتې دي.
Perhaps a record setter.
ایران او ترکیه د سیمه هغه هیوادونه دي چې له اسرائیل سره د زینو عربي هیوادونو د اړیکو پر عادی کېدو یې نیوکه کړی دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس له نادلینه لیکلی وای افغان چارواکي او طالبان باید یو پر بل باندې باور پیدا کړي، باور پیاوړی کړي او بیا د سولې خبرې مختبوزي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلینه وای د سولې خبرو ته زیات خوشاله یو، خو افغان حکومت او طالبان باید د خبرو په وخت کې د کوم هیواد تر فشار لاندې رانشي. یو بل اوریدونکی قاری محمد مدنی له واما ولسوالۍ نه لیکلي وایي زما په نظر کې بهرنیان افغانان په سوله کې لاس د بهرنیان د افغانستان په سوله کې لاس وهنه و نه کړي، مذاکراتو ته تر یو حده خوشبینه یم. بل اوریدونکی لالمیر ناصری لیکلي دی وایي له ګرمسیر ولسوالۍ نه دا پیغام درلیږم، په بین الافغاني خبرو کې اول باید اوربند وشي او اوربند ډیر ضرور دی. شفی جان زدران له خوست نادر شاکوټ نه لیکلي وایي له بلاک لیست نه مې وباسئ، نه پوهیږم چې د دې اوریدونکي هدف څه و. نبی الله زابلي د زابل له ارغنداب لیکلی وای خوشاله یو چې بین الافغانی خبرې پیلیدونکې دي او دغه خبرې په دوه کې پیل شوې دي. بل اوریدونکې د هلمند مرجین رحیم الله مقدس وای د سولې په خبرو کې باید ډېر حوصله نه کار وخصل شي او ورته خوشاله یم خدای دې وکړي چې دا خبرې کامیاب شي. شفی جان بیا بل پیغام را لېږلی دی د لیکلي چې په د سولې په اړه یو څه لیکلي چې سم نه لوستل کېږي. محمد قاسم زواک لیکلي وایي په دې وروستیو کې د ماین په چاودنو کې د بې ګناه کسانو وژل کېدل زیات شوي دي. له دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار 8:30 شوې. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو وخت له د افغانستان د دولت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبراترو د پایل ملاتړ وکړ او ښکیل اړخونه یې یو تلپاتې اوربان ته وهڅول. ملګرو ملتونو په دې اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړ. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو ملاتړ کوي. محمد جواد ظریف دا څرګندونې پرون د افغانستان د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په نوې ډیلی کې د هند بهرنۍ چارو وزیر سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د سویس ژینو ښار د نومبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې او سوکالۍ د نړیوال کانفرانس کوربه وي. نن د کرکټ لیګ شپږیزو سیالیو پایلو به ده. د کابل بازان او د مس عینک اتلان نن د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دغه لوبه د کابل په وخت د غرمې 12:00 پیلېږي. جرمنی هوکړه کړې چې د یونان د 15 ټاپوګانو څخه 1535 کډوال ومني. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو یو کمپ اور واخیست. د اروپایي اتحادیه جکپولي ډیپلوماټ وایي د اتحادیه الکساندر لوکاشینکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د چک جمهوریت پرون د کورونا ویروس 988 نوي مثبت پیښې ثبت کړې. زموږه آزادۍ رادیو نه اورئ وړاندې په خبرونه کې آزادۍ او اوریدونکو پروګرام درته لرو چې تاسو پیغامونو ته اړوند ځانګړی شوی دی او تاسو د پیغامونو په اړه د چارواکو خبرې هم شته. خو اوس ځینې راپورونه را اخلو. په هلمند کې یوې مېرمنې سلګونه نورو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړې. د مسلکي زده کړو او د لاسي صنایعو په برخه کې دغه مرکز ته په لښکرګاه کې شاوخوا 300 هغه ښځې ورځي چې کونډې دي یا د کور د سرپرست لخوا په یوازې سر خرچا نه پوره کیږي. زموږ همکار الیاس دای په لښکرګاه کې دغه مرکز ته ورغلی او دا راپور راستولی.
بلوی تاکاوی یا زیرخانه کې چې تیترونه پکې خوره ده په یو سپینه پلاستیکي لوحه لیکل شوی دی چې زموږ موخه د نورو شوزو لپاره د کار زمینه برابر ولې دي. نسیم ایساکزی یوازنی شته ده چې نورو 300 شوزو ته د مسلکي زده کړو او کار غم خوړلې ده.
یو دیش استادان لرو چې په سلور بخشو کې دي.
د نسیم ایساکزی په مالی لګښت هغه مرکز د شجنا او نارینه جامو ترڅنګ پلاس چپلی جوړوي او د افغانستان ډیر ولاتونه ته د پلور لپاره لیږي. دا د خپل اسي توکو سره د خلکو د علاقه او بازار نه راضي دی. وايي شوونکی او زده کوونکی چې ټول شدیدی په خپل کار خوشی دي.
دلته تقریبا یو دیش استادان لرو چې په سلور بخشو کې د لکه نارینه غندونه او افغاني کالي او د سپلو غندل استاد چې دوی زده دي او نور پاتې ګرځي شاګردان دي.
د امنیتی ستونزو ترڅنګ کورنۍ او مذهبي مسایل هغه مشکلات دي چې په دې ولایت کې د ډیرو شوزو څخه د تعلیم او کار حق اخیسته دي. کچوم د احسایه چې په هلمند کې به څومره شدي کونډې او بیکاره پر کونو ناستې وي معلومه نه ده. خو دوی ځوانې کونډې لیما او احمدیه وایي د مهنت خواړه نه خوري. خوش دي چې د خپل لاس په مزد ډوډۍ پیدا کوي.
زه غواړم چې خپل لاس یو څه وباسم. نه غواړم د نور د مهنت تر سنت لاندې زر هزار زیات لاندې.
تقریبا یو کال کې دلته کار کوو. درې شزي خپل دا دغه نن ګټه را تولیږي د خپل د کور نه په کاپه برابر.
دغه مېرمنې په داسې حال کې د خپل لاس د مزد او تنخوا په ډوډۍ خوشاله دي چې ډېری کمی د کار او تجارت اجازه لري. زما د پاره په هلمند کې چې ډیر وخت نام نه پاته سوی دی د شوز لخوا شوز ته د کار دغه ډول ګډ ځای عجب ښکاری. د دې مرکز دوه کارکونکي فیروزه او کافیا وای چې مسلکی روزل سوی دي د حکومت څخه د کار غوښتنه کوي.
موږ د حکومت څخه دغه یل لرو، موږ د خوند د پاره نور غریبانو کونډې چې دي د دې د پاره کار جوړ تر سوچ موږ خپل مشکلات حل کوو. موږ دغه ژغ ترې ځای ورسیږي.
دلته خو ډېر شرې بیا سرپرست دي کار ته اړتیا لري. وخت بلانه چې ځینې ښځې د کور د مشکلات څه نشي راوتلی چې دلته کار وکړي.
که څه هم د احصایې کار او ټولنیزو چارو رسیتونو تر ډېره مده شمېرې زموږ په واک کې نه دي راکړې چې څومره ښځې په دولتي ادارو کې کار کوي، اما د حکومت او مرستندوی ټولنو څخه د کار غوښتنه ډېر خلک کوي. ښځې چې د افغاني ټولنې محرومه برخه ده نسبت نور قشرونو ته مستحقې ګڼل کېږي، خو چې تر ټولو مخکې کلتوري او کورني محدودیتونه تر شا پرېږدي او د کار اجازه ترلاسه کړي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم راځو یو بل راپور راخلو. له غزنی څخه د افغان سکانو او هندوانو وروستۍ ډله هم ووتله. دا وروسته له هغه چې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د دوی په وړاندې ګواښونه زیات شول. په دې اړه پام وکړئ له غزنی نه د حبیب الرحمن تاثیر راپور ته.
دا غزنی سکانو هم خپل کډی هندستان ته واړولې. اوس په دغه ولایت کې د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده، هغه هم د بابا پیرتنات ساتونکو. راجرام
زمانوم راجرام دی په شهر کونا کې د بابا پیرتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هندوان او سکان د نامنیو له وجې هندستان ته کډه شوې دي. دا روان لمریزې میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوان او سکانو استاذ نریندر سنگ خالصا زادی رادیو ته وویل چې په 13 یو میاشت کې د دې د دغلی ژکیو 150 کورنۍ د نامنیو لامل هندستان ته کډه سوی دي. یوازې د غزنی په مرکز قرباغ او مکور ولسوالیو کې شاوخوا 250 سکه او هندو کورنۍ هم ژوند کاوه چې د وخت په تیرېدو سره د دغه کورنۍ شمیر یو شتر اټیټ سو، خو اوس یوازې راجرام پاتې دی. دا غزنی اوسیدونکي وایي په خپلو تللو هیوادوالو پسې ډېر خفه دي. دوی وایي هندوان او سکان د افغانستان هغه وګړي وو چې هیچا ته یې هېڅ زیان نه رسېده. حاجي بصیر 40 کلن دی. دی د غزنی په بازازي سیمه کې رخپلورنځای لري. دی وایي څنګ په څنګ مې له تیرو 60 کالو راهیسې له سکانو وروڼو سره دوکانداري وکړه، اوس دا دې راڅخه لاړل.
سکان د افغانستان ډېر بې ضرره خلک دي. ډېر ځله به موږ د غرمې ډوډۍ یو ځای سره خوړه، د یو بل کورونه ته به په غم په شادي کې سره وتلو. ملګری او تارسنګ مې رانه تللی ده، پسې خپه یم. دا نه چې یو په تارسنګ پسې، په ټولو سکانو په هیوادوالو پسې تللي دي یا یې وطن پرېښی، په هغو ټولو پسې خوابده یم.
رحیمه بیا ځان څلېرویشت کله نشي. دا وایي په غزنی کې له میاشتو ښځینه او سکانو سره یې راشه درشه درلوده، خو سپنا یې نږدې ملګرې وه. رحیمه وایي سپنا هندوستان هیواد ته کډواله سوه، پسې خپه یمه، تر ډېره به مې یادېږي.
موږ په غزنی کې له سکانو سره ډېر ښه ژوند تېر کړی، خو اوس له بده مرغه هغه اوس لاړو. دې ښځې به دې موږ کور راتراکلې، موږ ښځې به دې کر ورکلې. ښه ژوند وو، ښه سر خوشحاله وو. دې په کورنۍ کې مې سپنا ملګرې وه، اوس هغه لاړه داسې مې یادېږي. زه ډېره پسې خپه یم اوس.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې د سختو جګړو او نامنیو له امله ټولو سکانو هیواد پرېښود او هندوستان ته کډه سول. دا والی ویندوی واحد الله جمعزاده وایي سکانو په غزنی کې له زرګونو کلونو څخه ژوند کاوه. د هرې ملي ورځې په پروګرامونو کې به له موږ سره ګډون وال وو. د ولایت په پروګرامونو کې کومې چوکۍ چې به دوی ته مشخصې وې، اوس به هغه همداسې خالي پاتې وي.
دوی چې به کله شاندارو مراسمو ته مثلا لکه د ثقافت غونډو ته یا د نوروز غونډو ته یا د خپلواکۍ ورځ د بیرغ ورځ په دغسې ورځو به دوی هم راتلل او هغه خپل مراسم بیا دل ترسره کول. اوس یې دوی نسته، هغه تشه یې زیاته محسوسیږي، زیات پسې خپه یو، نه تنها چې محلي اداره او نظام یا حکومت بلکې ولسونه هم ډېر پسې خپه دي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاته دي. له غزنی څخه تللي سکان او هندوان سوداګر وو. دوی به د یوناني درملو جوړولو او خرڅولو تر څنګ په رختونو، بنجاره او ځینې نورو سوداګریزو کارونو بوخت وو. سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې سکانو څلور او هندوانو دوه عبادت ځای نه درلودل.
له دې سره د خبرونې خبری مسایل رانغاړو. اوس هم ورزو 19 پروګرام ته ازادي او اوریدونکو ته چې فریبا ظاهری قربانه ده.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنومینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه خوشاله وسی. یوې بلې خبرونی ته ز فریبا ظاهر شرق لاستر توایم. دوستانو په دې خبرونه کې به هم د سیلابونو موضوع چې مشتر ډیر زت پیغامونه راځيست تاسو کوم سیمو کې چې سیلابونه راغلي دي خلکو زیان لیدل دي او د مرستو غوښتنه کوي. موږ د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې په دې اړه ډیر زیات راپورونه خبره کړې دي، د چارواکو سره مرکه هم کړې دي. په دې ونه کې بیا هم ستاسو یو څو پیغامونه د بیلګې په شکل راخلم د خلکو ستونزې په واوري. خو یو مسله دا ده چې د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شایي ګران کار وي، خو د دې زیانونو د کمیدو لپاره څه کېدای سي، څه باید وسي؟ په دې اړه د چاپیریال ساتنې د چارو له یو متخصص سره مرکه درته لرو چې هیله ده په ګډه یې سره واورو. وروسته نور پیغامونه هم لرو. په سر کې ستاسو پیغامونه راخلو چې د سیلابونو د زیانونو په اړه مو راسره شریک کړي دي.
نورستان ولایت واما محمد مدني تاسو ته تماس کړم. مینه په دن کې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارانو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په وروستیو کې د سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالي نقصانات او خسارات راولې ده. په نورستان کې دغه پارون بندې برق چې دغه هم خراب شوي ده. همدارنګ شروالۍ بعضې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندې برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو ګران دي، باید دغه برق بېرته ورغول شي او دغه کوم تارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده هغه هم باید بېرته ورغول شي. او په ځینبند کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کوم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي، باید په هغه ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دوکانونه جوړ نه شي او داسې پارکونه باید د خوړ او سیند په څنګ کې باید جوړ نه شي. که خدای نه خواسته داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې داسې موږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو، نو ته باید ده چې یو ناڅاپه به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبیږي. زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې د هلته د سیلابونو خطر وي هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاسته کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زړه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکې برکت ولسوالۍ ځوان دي کلنه علي زاده یم. ځوان کلی کې بس سیلاب سره غلی د ډېره خرابې څخه کړی ده. سرکونه زوبل کړي دي، د خلکو کورو ته ډېر ځان اړولی، د کورو ته اوبه ورغلي دي. تاسو پورې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې او د کومو امبسګۍ د مشرانو له خوا چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي مستحق کسانو ته رسېږي نه. مخکې د کورونا په
باره کې کوم مرسته سره ولې خلکو سره د ټول سیمه د خلکو سره مرسته وسولي او سره خدای ته سجاون د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده سوی راځي هغه موږ د امبسګین سیران دی سره هغه ته رسیدګی نو د دولت تشکم دی لکه ما له هغه مؤسساتو څخه چې بس مستحق خلکو ته دغه سروي وکي غوته ورسېږي او سرکونه ډیر زوبلی دلته سرکونه بالکل امکان نه لري چې یو موټر لور چې د خلکو په جربونه جربوم ځکه بس لاندې ده بس نو هیله مې دا ده ورته چې د دې سامه سروي وسي او مستحق خلکو ته مرستې مرسېږي. سلام علیکم.
بله زه شبت خان زدرنم د خوست ولایت نه د خلکو ټولو سوالی څخه زما پیغام دغه دی وروره چې دلته د نره نړیواله ټولنه افغان چې څومره سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي چې د اوبه وړي دي اوبه خلندې کورونه ونه وړي دي خو په دا رقم دي سره وکړي چې دا پیسې دي افغان خلکو په لاس کې نه ورکوي باید د دې ته څه ورسیږي باید د مو پیغام خپور شي نړیواله ټولنه د کوشش وکړي د سره مرسته وکړي سوداګر دي د سره مرسته وکړي. وسلام و رحمت الله.
سلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تر دا پیغام پیژم. پیغام دا برابر وو چې دا سیلاب ز پولیس سره باید چې هر تجربه دولت سره دا پر مرسته وکړي ځکه چې دا وو ټول شان ورسوي د دقیق معلومات زه خپل لرم د یو کولنی ټول غړي په شهادت رسیدلې د سیلاب تو ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډېره حده پورې ډډه وکړئ کوم ځایونه چې خطرناک یې ځکه په ډېر هیوادو کې به سیلاب راشي ځکه د بارانو وخت دی نو دوی باید د هغو د اوبو څخه کډه وکړي په دې مثال باید چې دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي خدای به پر موږ باندې نه راولي خو په دې مثال سایه ډېر به ښکار ده باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي نه ایستلی هغه شان یې لا هم باید ایستلي بس د هغو پیغام دی. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زاد جمع خبرې کوم نه کارته نه ونه د سپتان له نه دلته موږ راځو په کومو کې خلم راته نه زیره من سلام نه ده سخت زیره کې چې حکومت یې موږ نه دی راځي تر نو کې هم زیره مې دې دوه نه سره نه پیښ سره. سلام په احترام.
الو سلام علیکم. آزادی راځو ته سلامونه بعد سلام د لوګر ولایت حاضر ول سوالی د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډیر وتلې دي موټرې موړې دي سرکې مې جاړې کړې دي او ټولې په خیم ځکه لندې کړې تاسو نه خوښ کیږي پوښتې دغه غم خو یا پاملرنه وته وکي. وسلام.
سلام علیکم. زه د آزادی راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بار له سلام زه د ولایت لوګر نه دا پیغام پرېږدم چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سرک دا لاند څنګه نمشتي ته د کابل څنګه نمشتي ته ور فورې وته یو دا غلار سیلاب خراب کړی ده چې بوکلین نه بلې سیلاب نه کیږي دومره دا تنګای خراب کړی ده دغه باندې لزر کور شاو خو 15000 کور تا ګور اتاک دغه خلک سره د کومک کی مشیشي حکومت کار څوک دغه کومک دی د سرک په هغه د کومک سره وکی یا دغه کورونا وهل ته د کومه بستی راغلی د خور غریب توار کی دغه سرک ته جوړ کی هغه بستی د خانانو ته نه ورکی غریبانو ته ورکی هغه سرک بم جوړ شي نورم په ماغه دغه ما پیغام ده د ځاخیل او تنګای د څنګه مشتی نه دالار تر ګرځیدل ده د نورم په ماغه ښه
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته ځانګړي سلام کوم په دې هیله چې راته جوړ او خوشحاله یاست. لنډ پیغام لرم خدای دې چې ما پیغام نشرسي په کابل کې چې کوم خلک اوبه وړي دي یا په نورو ولایتو کې چې وړي دي یا په ولسوالیو کې چې لا بوتې زپلې دي او پر مړو خلکو مې دا غږ دی هغه کې د هلمند دي کله کندهاري د هر ولایت په افغانستان کې مړو خلکو مې دا غږ دی چې دوی باید د هغو سره لاسنیوی وکړي او خپل تر وسه کومک ورسره وکړي.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مرستولې و د دې موږ هم درته خبر کړل. لکه څنګه چې تاسو هم په خپل پیغامو کې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه زیان رسولې دي. دا زیانونه هر کال په افغانستان کې رسیږي د سیلابونو له کبله. البته د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شایي ګران وي خو د دغو زیانونو د کمیدو لپاره یو څه کول پکار دي. دا چې څنګه دغه زیانونه کمیدای سي زموږ همکار نورياس نوري د چاپريال ساتنې د چارو لپو عبدالولي مدقق سره مرکه پر کړې ده او د موزه چړلې ده. لمړی ترې پوښتلی چې د پروان په مرکز چاریکارو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې آیا د دې زیات احتمال نه و چې دغه سیلابونه براوزي، یعنی مخکې تر مخکې دا وړاندوینه سوې وه که نه؟ په دې اړه ښاغلی مدقق وویل
د سیلابو راتګ په افغانستان کې د څه کال خبره نه ده او د تیر کال خبره نه ده. تقریبا د تیرو دیارلسو کلونو دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوې ده او دې سره په خوا کې زموږ هیوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټوو چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده. د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي او څه کال هم په ډېرې خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په هېواد کې دا سیلابونه راغلل. په ډېرې خوشنۍ سره موږ ډېر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې. هر کال دا مسله
د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي. د دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو، مثلا مخکې زموږ خبریال وویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي. دغه وړاندوینې دوی د څه لپاره کوي؟ آیا له دغه وړاندوینو بیرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي؟ چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوس یو ډیر ځان منون کې دي د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولای؟
اصلا خبره دا ده چې د دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکړي. متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل او دا دوه ورځې ډیر کم وخت ده چې زموږ هیوادوال ځانون آماده کړي تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري. په مجموع کې د دولتي مربوطه ادارات کمکاري نه تنه سکاله په نورو کلو کې هم د دې باعث شوی ده چې زموږ هیوادوال تلفات ورکړي. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې متاسفانه په غو شکل باندې سیستم موږ نه لرو، نه دولتي مربوطه ادارات چې داسې یو سیستم باندې کار کړی ده او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره داسې یو ډېر واضح او اسانه سیستم رامنځته کړی ده چې موږ خپلو هیوادوالو ته مخکې نه خبر ورکړو تر څو دوی ځانونه آماده کړي. د اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکوي. متاسفانه دا ډېر په ځان سره صورت نیسي په زموږ په هیواد کې.
مدقه صاحب، یو بله موضوع چې خپله خلک هم له سیمې له راضي سره ډېر آشنا دي او ښه پوه دي چې کوم ځای کې کورونه جوړ کړي، کوم ځای کې جوړ نه کړي، خپله خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډېره زیاته جوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب متاسفانه نه خلک توجه کوي په دې سره کې، او نه هم دولتي مربوطه ارګانو خلکو ته د پوهاوی ورکړی د سیاسي د مشکلاتو سره مخ کیږي. کله چې موږ توجه ورته وکړو دغه مسایلو ته او دولتي مربوطه ادارات خپل د کارونه په ښه شکل باندې ترسره کړي نو د خلکو تلفات حداقل ته موږ راکمولای شو. شاید سیلاب مخه ونشونی ولی هغه لارې چارې موجودې دي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو، خلکو نه د پوښتنه وکړو تر څو په طبیعت کې خپله کومه مداخله سي کې باید مسؤلانه مداخله وي. هغه کوم نباتي فرش په منطقه کې موجود ده د غو په قطع کولو کې باید اقدام ونه کړي او دولتي ادارات او خلک په مجموع کې شنه ساحې زیاتې کړي تر څو موږ د اوبو په صورت کې کموالی راولو. متاسفانه دغه مسلې ته نه خلک توجه کوي او نه هم دولتي مربوطه ادارات. په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ تاسو دې شاهد یو چې هر کال موږ تاسو تلفات ورکړو په دې سکه.
د چاپریال ساتنې د چارو پو عبدالولی مدقق.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو د آزادی رادیو ته راستولې دي.
آزادی رادیو ته یو جهان سلامونه وایم. آزادی رادیو زموږ د ګډ د چارګانو دی، وځلو دی ولا رادیو ده. زموږ د ولایت څخه خبرې کوم. دغه نظامي شهیدانو حق او حقوق زمن په ولایت کې هغه بېوزلو خلکو ته نه رسېږي. هغه واسطه والا خلکو ته ورسېدل، هغو واخېستل. دا دوم ځل یم دا بېوزله خلک تر اوسه پاتې دي. د آزادي راډیو څخه یو جهان مننه کوم چې دغه زموږ پیغام دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد د هلمند ولایت نیوی ولسوالۍ کومې اړیکې نیولې ده. زما دغه یو مشکل وو چې عمومي د ټول هلمند د انتخاباتو روپۍ مې ورکول شوې د پارلماني انتخاباتو ده. تقریبا یو نیم کال اعتراض چې ولې نه ورکول کېږي، تاسو خو مو دغه هیله او ارزو ده چې زموږ اختر مسؤلینو پرې ورسوئ. مننه. خدای پامان.
اولیا السلام علیکم. زه روزګام ولایت گزار د ولسوالۍ سیسر خبره کوم. وروره دغه مزلار د طالبانو دغه د پرمز باندې بند کړی دی. وروره شی ودی خاطر نه راپریږدي د کندهار څوک د تیری ته نه راپریږدي. دغه لور لار بند ده. موږ د حکومت ته مسؤلین څه دا غوښتنه لرو چې دغه لارې ځکه مزیدام پرته دي. وروره د خلکو شی نهشته په دې لرې ولسوالۍ ده، بیا لاس بنده ده. د تیری سوا خواته مشهور ودانۍ ګرده مسلام لار د لارې بنده کړې ده. د اشرف غني صاحب ته موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لار موږ ته وروره حکومت ته ووایي چې رایدایه کړي یا طالبان سره یو خبرې ته ورسېږي. دا وسب د معاشر ورځ چې موږ یې جوړ کړی ده. سلام
علیکم. موږ غوښتل د مکاتب په برابر ده په هلمند کې چې یعنی دا کتابونه واخیستل شي بته نوی کار شروع کېږي. موږ د مکاتب اوسه دا غوښتنه ده د مسؤلینو څخه چې باید دا زده کوونکي یعنې ته باور وکړه چې په یوه سیمه کې نوي نفره سل نفره ته هم رسېدلي دي. نو دا په سیند کې بېخي ډېر دي. موږ د مکاتب اوس د مشرانو دا هیله ده چې باقي دغه شاګردان شل شل دانې یا دېرش دېرش دانې په سیمکو سره وویشي. زما په فکر سره نو بیا به د اوبه او کورونا څخه به موږ ژغورلي وي، ځکه چې که په یوه سیند کې تقریبا سل نفره وجود ولري بنان بیا په دغه کې بیا نه باید نه وایه کېده چې یو شخص کورونا نیولی ته بند ټوله به د دې سره بیا شکیل په غاړه ولري، ځکه چې که یو نفر یو کور ته انتقال کړي ته باور وکړه چې سل کورونه نه زر کورونه بې تخته کړي. نو زموږ د مکاتبو د مسؤلینو څخه دغه هیله او ارزو ده چې په یوه سیند کې اتیا اویا نفره یې دوی بلکې یا شل نفره ته واړي، یعنې بچ فاصله سره مراعت کړي. دا خو زموږ لپاره هم ښه ده، هیوادوال لپاره هم ښه ده. بیا به زموږ د کورونا څخه خپل ځان ژغورلی وي. بس دا مو پیغام و، ایله من زموږ پیغام مسجد کسان واوري. او سلام په احترام.
الو السلام علیکم. زه مولوی عبدالعزیز خاکریزی د ارغنده ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو کارکوونکو ته پیغام رسوم. وروسته تر سلامه دا پیغام چې زموږ د دالیې بند د تالیې کاسه اوس وخت ده، دغه نه دی د کښتو دی دی بیا اوس راته وتړل دي. یعنی دا دې کار کې حکومت کې کار پر وکړي چې مسلمانانو توبه پیدا شي. وسلام.
ضرور آزاد ادمن ولایت خبره کوم. مشر احمد حیدری د ګرشت ولسوالۍ څخه وروره سلام ته پلان ګرته کې پر مخ باندې دغه دوه ورځې کې چې رنګونه و چې زوریات مو نه کار نه کوي، په هېڅ سره کم کار نه کوي. دغه ځوانې خو کېدای شي مکاتب سره برابر کړي ډز څه به کار نه کوي. سامه کوي وروره. مننه دغه به پیغام دی وروره. نور ته خدمت دی خواده مو کوي.
السلام علیکم. زه رفیع الله د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ څخه یم. هیله لرم چې دلته امنیت ډېر ګډوډ دی. پوری چرواک سره هیله لرم زما غږ تر خپل ولر پوری چرواک پور سره.
زه بشیر الله حکمل د کونړ ولایت په نورستان کې معلم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل نیک سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد بم د نورستان ولایت د وایګل د ولسوالۍ ټول معلمان د معارف وزارت نه خواست کوو چې زمونږ د دوه میاشتو معاش بند دی. مونږ خو غریب خلک یو، زمونږ معاش هم دومره نه دی چې ټول مشکل پرې حل شي. نو په دې اساس محترم مقام نه هیله کوو چې زمون معاش چې د هر لاري وي چې مونږ ته حواله شي. ډیر مننه، تشکر.
السلام علیکم، زه عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه. روزګانه د غلا چې کوم ده د میدان خارا پورې سړی ځي، ډېره سخته خرابه ده، ټول مینونه لوزولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي، او چې کوم د دولت دې ته باید جدي پاملرنه وکړي، او مقصد د لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی. والسلام به احترام.
مننه کوم درنو دوستانو چې زموږ سره مو د خپل سیمو ستونزې شریک کړې وي. موږ هم د دې خبرونو لالارې خبره کړه. هله د چاړوندو مسولینو هم اوریدلې وي او د هواري برخې ته پاملرنه وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم، د خپل همکار تایروشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي. مننه کوم او تاسو هم مننه، تاسو د نور پیغامونو په هیله هم يم. تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0-22-23-16 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.